بیکاری در افغانستان با گونه کم پیشینه افزایش یافته است.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. پاکستان کې له پټلۍ د اورګاډي اوښتو پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته پورته شوی دی. چارواکي وایي د سین له نوابشاه زولی سره نږدې له پټلۍ څخه د مسافر وړونکي اورګاډي د ښویېدو په پیښه کې په وژل شوو 150 تنو سربیره 70 تنه نور ژوبل هم دي. د سین د سکر زون د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود رحمان لاکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته وویل چې د اګست پر 6مه د هزاره اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبی یا بوګۍ له پټلۍ اوښتې دي. ده وویل چې په ژوبلو کې د 1500 روغتیایي حالت خراب دی. لاکو زیاتوي چې اورګاډۍ له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد د هیویلیا سیمې ته پر لارو چې د پیښې ښکار شو. تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډۍ ولې له پټلۍ اوښتې، خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړې چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډېر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي، په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کېږي. امیر خان متقی دغه شان ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقه بې برخې کړي. په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډېرو حقونو بې برخې شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې 2 کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د سار سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون، د رواداری سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو کو د هدفي وژنو، نیولو او شکنجه کولو، عدالت د خلکو د نه لاسرسي، د دوی د اعدامولو، سنګسار او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولي او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر 120 او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو یې د 1000 پاکستاني کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسال کې د چنن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو. د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر 6مه شاوخوا 140,000 کسان په هیروشیما او تر هغې 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحدو ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو 2 ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل، جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړی چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و ځینې هیوادونه یو وار بیا په بې باکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوتڅنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل شوي. د ورزش مینهوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی لوبغاړی روحالله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم روزونکی ټاکل شوی. د نیوزیلند د تکواندو فدراسون نن دغه خبر ورکړی. د فدراسون په وینا چې روحالله نیکپا به د نیوزیلند لوبغاړي د پاریس د 2023 کال اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي او روزی به روحالله نیکپا د افغانستان لپاره د برونزو 2 مډالونه د 2008 او 2012 کال له اولمپیکي لوبو وګټل. او د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د ملي ټیم لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړل. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د اگست په 22مه، 23مه او 26مه په سریلانکا کې سره لوبې ولري. د افغانستان لپاره به لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او پاتې نور لوبغاړي رحمان الله ګورباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت مرزه، عبدالرحمن، مجیب الرحمن، نور احمد، فضل حق فاروقی، وفادار مومند او شاهد صافایده، سلیم صافایده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان او د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی یو ډول ساري ناروغي ده چې ویروس یې د وینې او خولې له لارې له یوه انسان بل ته لیږدول کیږي. روغتیا پالان وایي زیړی 15 ډوله لري چې تر ټولو خطرناک هغه یې تور زیړی دی. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟ که په زیړی اخته یې څه باید وکړئ چې نور خوندي پاتې شئ؟ د زیړی د درملنې لارې چارې څه دي او افغانستان کې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته رابلل شوي دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به راسره د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزی ملګری وي او په دوهمه نیمایي کې بیا ډاکټر صاحب عبدالحد سرخرودی ته زحمت ورکوو. دا محل را سره ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزی سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سټډی مشي، راځي چې اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کړو. سبا مو ته بیا خپل خبرې سره پیل کو. اوریدونکو کولای شي چې خبرونې سره اړیکه ونیسي. د تماس شمیره ده، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که انټرنیټ لری کولای شي اړیکه ونیسي. واتس اپ کې بس تاسو غږ وورو 00 420 1212 6401. بل شمیره ده 00 420 1212 5401. کولی شئ پښتو فیسبوک پانه ته هم د ازادي رادیو سر ورخ کارا کوي. حال ته هم دغه موضوع موږ پوسټ کړی. د مالته د کمنټ په برخه کې خپل پښتنه راته ولیکئ. زین اوریدونکو پښتنه لیکلي، زین اوریدونکو لمخکنه واتس اپ شمیره ته غوونه را لګیلې. موږ به هغه هم له ډاکټر صاحب سره په بحث کې چیرو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په لیدنه وکړو چې زیړی ته والی زیړی وایي، والی په پښتو کې دغه کلمه عامه شوې ده.
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه احترامات ومنه. ځان اوریدونکو ته او محترم کارکونکو ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه تاسو یادواري وکړه، زیړی خو اصلا ډیر خطر زیړی جانډیس په طبي اصطلاح کې جانډیس ورته وایي، او بل اصطلاح هپاتایټس هم د جانډیس دغه سبب کیږي. اصلا د بیلروبین لیول یا سویا په د زیړی په ارتباط باندې باید وایو چې په وینه کې د 0.1 تقریبا 0.1 ځخه تر 2 پورې د دې اندازې دینه لوړه شي، نو موږ وایو چې دا جنډس لري دا ناروغ. او تر درې نه چلوړې سي بیا تظاهر کوي، په خصوصا په سترګو کې، معمولا په جول کې، نو د یلو سکلریشن سبب کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دی ویني څه ډول تغیرات دي؟ که دا اوریدونکو ته لږ واضح کو، په خپل وینه کې دغه تغیرات راځي او کنه بل شاید د لامل کیږي چې وینه کې دا تغیرات رامنځته شي؟
بیلروبین جدول خو اصل کې څو عوامل لري. یا د بیلروبین په جوړیدو کې کوم مشکل پیدا کیږي، یا په افراز کې کوم مشکل منځ ته راځي، یا د وایرس له وجې نه، یا د اوټومیون ناروغیو نه، یا د هپاتایټس مثلا څلور پنځه انواع موږ لرو، د وجې نه، یا کوم د افسکشن له وجې نه، دا په دیل وجنه د جنډس منځ راځي چې څنګه موجود نارمل راځي. خاصي پر اشاره 2 څخه تر 1.2 پورې تقریبا چل ورسي، او د 3 پورې چل ورسنو په جول کې بیا تظاهر کوي.
ښه، راځي راځي چې پام دې باندې به تام شو تظاهر کوي. د ناروغي لمړنۍ نښې نښاني څه دي؟ کوم وخت یو کس ځان باندې شکمن شي یا په ماشومان باندې شکمن شي چې دا ممکن زیړی سوی وي، هغه ابتدایي نښې نښاني څه دي؟
لودین صاحب، ابتدای نه کې بعضی وخت اسیمپټوماتیکي ناروغ وایرس انفیکشن اخیسته خو کوم اراض ولې نه لري. کچیر ته ناروغ اراض ولې نه لري، نو بیا د بعضی وخت لو گریډ فیور او آرترالجیا او مایلجا او نازیا وومټینګ نو د دې د دې سبب کیږي د مالیز او ایورجن اف سموکینګ نو ان لارج انټندرنس په هی تراپی پیدا کیږي چې د موږ فزیکی معنی کو نه روغتا نو په هی تراپی به په اولوی ساحه کې به ټندرنس یا د لیور ان لارجمنت موجودي
و ډاکټر صاحب دغه اصطلاحات چې تاسو کارول ممکن د موږ عام کسانو ته یو څه د افهام وړ نه وي راځي لګي واضح خبري او فکر وکړي خپل ناروغ سره خبرې کوي د انسان په پوستکي کې څه تغیرات راځي د سترګو پر رنگ کې زیګر کې څه تغیرات راځي ور سره
او زیګر غټواله کې چې په موږ فزیکی معنی کو زیګر به غټوي بل د پوستکي رنگ به زیړ وي اکثره وخت او بل د سترګو ژړواله هم پکې پیدا کیږي د نور د عضلاتي دردونه به بندو دردونه به نو بل پکې دا کوم انزایمونه چې د لابراتوار کې موږ معایناتو کړو الیفټیز معایناتو کو دا به لوړ شوی ویل وړ به وي د نارمل اندازې نه
ښه او ډاکټر صاحب دغه نخې نخانی سولې وس راځي لږ درې تقسیم باندې ته هم لاړ شو ما چې مطالعه وکړله پنځه ډوله دغه خپل زیړای چې په غو کې بیا خپل ډولونه هارې بیلابل ډولونه لري بیلابل عوامل لري او خطرناک هم پکې دی راځي له تاسو وره چې زیړای په عموم کې په څو ډوله دی او کوم ډولونه داسې دي چې انسان په اخته کېږي بعد یو څه ذات زیات توجه ځانته کوي ځکه چې ممکن وجود ورته ډیر خراب کړي لوګین صاحب اصلا
هپاتایټس خو هپاتایټس د زیګر التهاب ته وایي پرسوتا لغوي معنی دا ده او په یوناني کې بل دوه کلمې نه اخیستل شوې ده چې هپر لیور ته وایي یا زیګر ته وایي کنه او ائټس دا هغه بیا د انفلیمیشن یا د التهاب معنی ورکی پرسو د زیګر پرسو هپاتایټس لغوي معنی هم درته ویلې او بل دغه هپاتایټس دا په ځینې کتابو کې راغلی چې په چین کې تقریبا 15000 کال مخکې د هیپوکرات لوخاو پیژندل شو چې دې ته به بنین افیډمیک جنډیس نوم ورکوته چې دغه پیژندل شو جوړه شو د هیپاتایټس ای او چې هم د هیپوکرات پیژندل یو د هیپاتایټس ای او نور بل کتابو کې راځي چې هیپاتایټس بی به په 1915 کال کې د ډاکټر باروچ لومبرګ لوخا په پیژندل شو چې د دې لپاره چې دومره هڅې کړې وو او ریسرچ کړې وو نو د دې خبره د نوبل جایزه هم واخیستل دي د عالم
ښه یعنی په مجموع کې په څو ډول دی ډاکټر صاحب هم دا 15 ډول چې یاد سوي دي هم دا 15 ښه فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکې پرې شوې ده تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب سره ټلیفوني اړیکې پرې شوله موږ بحث وکړو چې بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکې ونیسو او ریډونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي زیړی ته ځانګړې شوې ده دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده څو باندې یا څو ډولونه لري کوم ډول ډیر خطرناک دی په همدې اړه باندې خبرې کوو بحث د مېلمانو را بلل شوې دي لومړی ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمد زای چې د انتانی ناروغي متخصص دی استډیو سره اوس مهال وسلیږي اړیکې پرې د بیرته زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې اړیکې ورسره ونیسي په دوهمه نیمه کې به هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عبدالاحد سرخرودای راشی استودیو ته لږ سره به خبري وکړو اوس هم ورزوی اوریدونکو ته چاړي کینی ولې دا اوریدونکو به واورو چې څوک دی لکم ځای نه اړ کینی ولې ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند سمنی پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب ته ملمنو ته اوریدونکو ته زنبی ولا زبلای دم غړې له غزنې خبري کوم
ستړي مشي زبلای صاحب خبرونه د اتمن تعقیب کړي دا مهرباني وکړي چې نظر لري چې پښتنه لري
بله همداسې ده ډیره مننه کوم لومړی بلودین صاحب دا درته وایم چې څومره شمیر مریضان چې ما د تور زیړی په حق لدلې دي سخت ظالم مرض او وژونکی مرض ده بدن سخت ناروغي ده نو که چیرته ډاکټران صاحبان وصل سي نو پښتنه مې همدا ده چې ډاکټران صاحبان لومړی پښتنه غدا چې په کلیوالو سیمو کې عموما چې څوک په جړ جړی تور جړی اخته کیږي هغه لمړی د مو تعویز کوي. آیا تر دوای غوړ لار هم دا د مو تعویز د سیدی لمړی تو بر کوي ک څنګه او څومره مو پد دوهم کله سیزه په انتانی شپه خانه کې یو کال مخکې هلته یو میاش وو سیدمه نو الکته سی به هغه مریضان د تور جړی به یو جلا ځان ته واچوي تر یو حد ډیر ش مو پد تداوی هم کده خو بیا هم دی ډیر زیات مرګ جوړ لر ډیر وجل کې دوه مریضان د دې بل لمړی نسونه ډیر زیات وو پرسیدو نو آیا الته په خېټه کې پر کوم ځای حمله کوي چې خېټه دومره زیاتې پرسیدي چې انسان یې وېره کوله او بل پاکستان ته هغه ډیر انتقالېدو تر افغانستان نسبت پاکستان کې شته دا وی کیږي که څه خبره ده. مننه
ډیر مننه زابلای صاحب کور مو ودان سلامت اوسې تاسو پښتنه واخیستل شو متاسفانه چې ډاکټر صاحب سره اړیکه وصل نه ده چې اړیکه وصل شو اتمن به دغه پښتنه ترې وکړو. غنو نور اوریدونکو هم راته پر پښتو فیسبوک پانه باندې خپل نظرونه او پښتنې پرې خېدي د غرازی واتس اپ شمیرې ته هم په ثبت شوی باندې خپل پښتنې را لګلې دي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې چې ډاکټر سیب سټډیو سره وصل شي بس مخترو ډاکټر سیب سټډی مشه بیرته خده چې لنې کمر غتا سره وصل شولې تاسو د خبرو د پریکون پر مهال باندې اوریدونکو اړیکه نیولې ول زابل نه زموږه دایمي اوریدونکو زابلي سره اړیکه نیولې و د ویل چې کله کسان په زیړی اخته کېږي په کلیوالي سیمو کې لمړی ورته د مو دعا کوي دا قدم دوه خو به بیره شکه چې خپل غټی لري ول تبي په لوت تاسو په دې اړه څه نظر لري چې چیرته وکاس ناروغي ګي لمړی څه وکي او بل وایزینو کسانو ته چې په دې ناروغي اخته شوی دي د ناس یا د خېټ پرسو پیدا شوی د خېټ وایوالي پرسیږي. لږ
صاحب سلامونه احترامات هم نه اصلا خو زمنګ ټولنه دغه افغانی ټولنه کې دغه قدم او دوه مروج ډیر زیات کنه اکثر وخت بس پندوی باندې را تکیه کوي په دمو دوا باندې نو هغه خو بس د دوی خپل خوخه ده نو هغه کی به موږ څه وای دوی ته خو د ګیډې پر څو په مریض باندې داسې وای نه شم چې اکثر وخت کوم ناروغان چې هغه هپاتایټس بی سی دا ناروغي ولري او تداوی نه وشوي کس خبر هم نه ده ډیر وخت ور باندې وتلای ده کنه نو سیروز سناره وتل سیروز مطلب دا چې د غزګر خپل وظیفه له لاس ورګي نو چې خپل وظیفه له لاس ورکړل غ نارمل اندازې نه نو بیا ګيري پرسوب هم سره پیدا کیږي چې موږ ورته طبي اصطلاح کې ورته اسایټس وایو یو اسایټس د همدې لور سیروز لګبل پیدا کیږي نو ټول ورونه خواندي چې دی باید خپل سکرینینګ وکړي ترڅو پورې چې دغه تشخیص کیږي خدای نه خواسته کوم هپاتایټس کوم نو ونه لري اکثره ناروغان دغه سي مراجعه کوي وایي زخه ما خو زیړې نو شفاخانو ته راځي مونږ ته نو هرن کې لیور سیروز ورکړي هغه بیا نو خاص تداوی نه لري غیر دی لیور ترانسپلانټ ورته وایي چې ځیګر ورته بدلیږي نو هغه په افغانستان کې امکان نه لري خارج کې زمونږ د غریب خلکو د بیچاره خلکو د ترانسپلانټیشن د لیور او د دوی د اقتصادي وضعیت هم دا تقاضا دوی نشي کولی چې دغه وکړي لیور ترانسپلانټیشن وکړي ناروغ ته
و ډاکټر صاحب دلته دغه د زابلي صاحب چاړي کنیولې و د پښتنې او جزء پاتې و وای ځینې مریضان چې په دې کلیوالي سیمه کې رامنځته کیږي زیګر وای ستونزې پیدا کوي هم دغه زیړی باندې اخته او خېټه پړسیږي وای تر ډېر هڅه کوي چې پاکستان ته انتقال شي د پښتنو درلود چې یا پاکستان کې یا په پېښور کې چې افغانستان پولیس ته نږدې پروت خار دی یا په کوټه کې خادر مرنه کیږي او کنا په کابل کې هم یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د زیړی د درملنې امکانات شته.
لودین صاحب لیور سیروز ناروغان هغه ناروغان چې د کومې دواری وکړه چې د ګیډي پرسوب پیدا شوی دین ناروغان تداوی بل د افغانستان کې کیږي خو کچیرته کوم کسان وایي چې موږ خپل ناروغ ته لیور ترانسپلانټیشن کوو خارج دی وړو او دا توانی لرو چې وی سوالته ترانسپلانټیشن ورته وکړو نو بیا کولای شي چې وی سي او غیر دغه نور میډیکل ټریټمنټ چې کوم دا دوا په واسطه باندې کوم تداوی کیږي هغه سپورټ ټریټمنټ نو هغه په افغانستان کې کیږي موږ سره ډیر مریضان نګرار شفاخانه کې بستر وي وضعیت خراب وي نو هر وخت چې وضعیت ښه شو موږ تداوی ورته کوو معاینات کوو ورځ په ورځ ګورو هغه د پاریز او د دوا ورکړو د ناروغ وایټلی کوم هغه چې دی حالات چې دی هغه ګورو سټیبل کیږي بیا کور ته رسو او که چیرته د زیګر دی بدلیدو په خاطر باندې لیور ترانسپلانټیشن په خاطر نزی اواسی دی نو بیا تک تا ضرورت نشته پاکستان ته یا هند ته یا بل چرته.
او دغه د درملنې امکانات په کابل او نور حوزوي روغتونونو کې شته؟
او ټولو کې شته، ټولو کې شته. مریض وټل سینغه کیږي د کنټرولېږي، نو اندغه سایټ چې د ګیډې پړسوب چې ورته پیدا شوی دغه کنټرولېږي د دوا په واسطه باندې. نور د بدن کوم الکترولایټونه چې دي، پروټین دي، البومین دي، دغه کنټرولېږي. که چېرته کم وي ورکوي ورته، او نورې تعقیبوي ناروغ هر وخت. بعضی وخت که چېرته ناروغ بیخي سویر حالت کې و، بیا ورته موږ یو پروسیجر کوو چې پیریټونیل ټپ ورته وایي. پیریټونیل ټپ په وجه باندې، په اساس باندې موږ د ناروغ د ګیډې نه سمایي وباسو، تر څو چې ناروغ ریلیکس شي، تنفس یې هم صحیح شي، او نور ناروغ هم د استراحت د سکون سا واخلي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. او بل اوریدونکو ته ورځو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
مالی لوجین سازما سلامونه قبول کا، سلامونه تاسو ته، کوم تاسو درانه میلم ته عبدل میلم چې ورس راځي، ډاکټر عبدالله سرخوردی صاحب ته سلامونه، او تاسو د راډیو ټولو کارکونکو خبرتونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سړی مې خپله مهرباني وکړئ
لوجین صاحب، پر دې مرز باندې خو زه نظر نه لرم، خو زه د پروګرام په اول کې نه ونل ته ځای مصروف وم. د ډاکټر صاحب سره دوه درې پوښتنه لرم، چونکه تاسو هم د ډاکټر صاحب سره پوښتنه وکړه چې دغه ناروغي نه دا ژړی په عموم کې پنځه ډوله دی. موږ چې مطالعه کړی هم د شریعت کتابو څخه، د شریعت د چې مطالعه کړی دا، یعنی دغه دی، موږ هم دا په دغه دغه رسیدلی چې پنځه ډوله ده. او دا د آدم علی السلام د خلقیت نو وروسته یو نیم زر کال بعد پیژندل شوی مرض دی. نو دا ډاکټر تاسو پوښتنه دا ده چې دا هم لکه نورې ناروغي چې را بازي ناروغي چې د میکروب پیدا کیږي، دا جړی هم د میکروب پیدا کیږي کیا کدا د جلا مرز دی؟ او دا څنګه دوله کې کم یو خطرناک دی چې انسان د مرګ کومي ته ورولي؟ او دا په وناشک کې شرکی ډیر دی، ک په زکورو کې ډیر دی، په شین پرې ماړه لري چې نه لري. او دا ناروغي چې د کچيري مور باردار او د مور په نس کې حملي، او د مور په دغه مرض اخته وي، هغه ژوند کې ماشوم هم په اخته کیږي کنه اخته کیږي.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه، سلامت اوسئ، ښه خایسته او په زړه پورې پوښتنه وي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، قاری صاحب پښتون پوښتنه تاسو اتمن لیکلي دي، که تاسو نوې لیکلي ما ځان سره یادداشت کړی ورته ځوابونه ورکړئ، مهرباني. اوله پوښتنه خو دا و چې
د چې لکه بل من سره ځی کنه.
بله،
نو دا خو یو وایرس ده، وایرس ته مختلف انواع لري. بعض چې دي ډي ان اي وایرس ورته وایي، بعض ار ان اي دي. نو دا وایرس لکه بل من سره ځی. او دوه پوښتنه دا و چې د مور نه ماشوم ته انتقالیږي؟ هو بالکل انتقالیږي د مور نه ماشوم ته. خو هر کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید، چېرته مور په ځړې باندې اخته وي، باید ایمونوګلوبولین او واکسین دواړه ورته وشي. د پیدایښت وروسته ماشوم ته باید وشي، نو آینده کې د زیړی باندې اخته کېدو چانس کمیږي. نو دا خبره پوښتنه
وای، په پنځه ډوله دی، دوی په د شریعت په کتابو کې هم وایي مندل چې پنځه ډوله دی. پوښتنه درلو د چې کوم ډول تر ټولو ډیر خطرناک دی چې انسان وایي د مرګ کومي ته رسي؟
نو دا خو په دې کې هپاتایټس بی او سی او بعض وخت خو په صدې کم ده، امکان لري ایو ای او ډی هم د لیور فیلر سبب شي، خو هغه تقریبا 1% الی 1.5% ویلای چې امکان لري لیور فیلر سبب شي کنه، چې په نو هپاتیک فیلر ورکی
و. یعنی ممکن د انسان زیګر له کار او غورځي، او زیګر چې له کار او غورځي د منو چې به زیګر نه وای کیږي، چې هغه فکر کوم ډیره مغلقه او پیچلی پروسه ده، او لګښت هم لري، او یاد ده چې انسان به متاسفانه لمنځه وړي.
او بالکل د زیګر معاف کېدل او زیګر لمنځه تل همدغه، یا به ترانسپلانټیشن ورته کیږي، لیور ترانسپلانټیشن، او یا به ناروغ چې دا خپل ژوند له لاسه ورکوي.
بلې، او د قارس پښتون د پښتنې یو جز دا و چې په سن پورې هم دغه موضوع تړاو لري، چې د کوم سن کسان ډیر قرباني کیږي د زیړی، او دغه راز د خځو او د نارینهو پښتنه هم درلوده چې په خځو کې او په نارینهو کې کوم کسان ډیر پیښته کیږي.
او سن خو د خاص کې مطرح نه خو هغه کسان چې هغه صحیح کارکونکي دي نو هغه تعداد کې زیاته ده، هغه زیات پیښته کیږي په دې ناروغیو باندې، ځکه چې یو ناروغانو سره سروکار وي د وینې سره او د پرازاتو سره او دغه ډاکټران یې مخته کیږي.
ښه کور ودان ډاکټر صاحب، دلته یو بل ورور محمد الله پردیس پوښتنه کړې پښتو فیسبوک پاڼه کې، وایي زه هم تور زیړی لرم څه باید وکړم؟ ګرچې د اوریدونکو د پوښتنه داسې ګونګې لیکلې نه دي لیکلي چې څه وخت ته دغه تکلیف پیدا شوی دی، خو د یو بل اوریدونکو پوښتنه هم شته، هغه وایي چې زه له څو میاشتو راهیسې په اخته یم، تداوي کوم خو جوړیږم نه. نو کولای شو دغه د دواړو اوریدونکو پوښتنې په یو ځل ورته ځواب کړو چې که څوک په اخته یې څه وکړي او د کوم کسان چې تداوي کوي ولې تداوي نه کوي.
نو دین صاحب اصلا څوک چې باندې اخته یې هغه باید خپل معاینات وکړي، یو سکرینینګ وکړي، ځان ته ایچ بي پروفایل ورته وایي، هغه باید وکړي چې کوم نوع هپاتایټس باندې اخته ده، ول د دې معلومول پکار دي کنه، دې دا سیدا او دغه نه بعد بیا پی سي آر معاینه ضرور ده. نو که چیرته دا ټول معاینات د لیب انویسټیګیشن موږ ګورو، هغه نه بعد د دې په تدایو باندې بیا موږ تصمیم نیولای شو چې تداوی تاته ضرور ده او کنه.
بله، دلته جاوید رحیمی لیکلی، جاوید رحمانی وای اصلا تور جړای او ټی بی د کندهار پزون کې وای، یا د کندهار پزونی ولایتونو کې ډیر پراخه ناروغي ده، وای باید د طالبان حکومت په وړاندې چمتووالی ونیسي او دا غرض ویل چې کور په کور باید ټول ولسونو ته عامه په هوای ورکول شي. وای زه خپل هم په تور جړی اختایم، اما په هوایي ډاکټر صاحب دا چې مثلا ځینی واکسینونه دي، خصوصا د ماشومتوب د وخت واکسینونه، دا څومره رول لري د دغه ویروس په مخنیوي کې یا د دغه زیړی په مخنیوي کې؟ آیا اما په هوایي کې انسان اما په هوایي ولري مثلا خپل ځینی تدابیر ونیسي، مثلا هغه د نظافت تدابیر دي، دغه راز واکسینونه وکي، دا مرسته کوي د ویروس په مخنیوي کې؟
بالکل لودین صاحب، واکسینیشن خو ډیر مهم ده، ایمونایزیشن د ټولو خلکو لپاره باید ایمونایزیشن واکسینیشن ورته وشي، خصوصا هغه خلک چې ډیر د مریضانو سره مخامخ وي، د طبي صحي پرسنل، دوی باید حتما واکسینیشن ورته وشي. او بل سکرینینګ هم ډیر ضرور پکار ده، خلکو لپاره سکرینینګ وشي، که چیرته کوم ناروغ هپاتایټس دوی باندې اخته یې، هغه لپاره نو بیا موږ واکسینیشن څه فائده نه لري، اول سکرینینګ پکار ده، خصوصا هغه ډګ ابیوزر کسان چې دي، د معتادین کومې دواګانې چې آی وی درکې دي ځانته، دغه لپاره سکرینینګ ضرور ده، اول سکرینینګ باید وشي، سکرینینګ وروسته باید واکسین ورته وشي هپاتایټس بی په خاطر باندې، او د سی په خاطر باندې خو واکسین موږ نه لرو، ایمونایزیشن چینل لرو، سی په خاطر واکسین نشته، او د هپاتایټس ای لپاره هم واکسین موږ لرو چې یو میله پر کیږي ورته کیږي، نو تقریبا بوستر ډوز بیا سیده د شپږونو تر اتلسو میاشتو پورې بیا ورکول کیږي، آی ایم ورکول کیږي د هپاتایټس ای لپاره. نو دغه د واکسین په بخش کې تاسو سره خبرې شریکې مکړي.
بله، او ډاکټر صاحب، که اوسو کیا وزل په دې تور زړی باندې اخته کیږي، درملنه کیږي، آیا بیا هم د ژوند پوګدو کې دغه کس تور زړی سره مخ کیږي او کنه وجود بیا د تور زړی سره عادی کیږي یا معافیت پیدا کوي؟
نو د دې لپاره بیا موږ سمینات کو، نو خصوصا بیا په دې کې ایچ بی انټیجن ګورو، کچیر ته ایچ بی انټیجن دغه منفی وو، نو بیا موږ وایو چې ناروغ اوس ریپلیکیشن نشته د وایرس، او کچیر دغه مثبت وو نور ال اف ټی اب نارمل وی جی پی ټی جی او ټی د چن د نارمل حالت د چن لزیات وو، نو بیا موږ وایو چې مریض اوس هم ناروغي لري او تداوی باید ورته وشي، او د پی سی آر چې د پی سی آر لوډین د شل زرنل وړي، کچې ته بده کلینیک کوم ناروغ راځي او دا کلینیک ولري لابراتواري معاینات کوي، دا موږ وګورو نو بیا د لپاره موږ تداوی شروع کوو.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا هم ده چې دغه زیړی چې د مستقیم په زیګر باندې حمله کوي، د انسان زیګر ورو ورو لمنځه وړي، ولی په زیګر حمله کوي؟ آیا د وجود نور برخه هم متاثره کوي او کنه مستقیم په زیګر باندې حمله کوي؟ او کله چې زیګر لمنځه ځینو زه فکر نه کوم چې د زیګر وظیفه د وجود نور غړي مختبوزي، آیا د وجود نور غړي هم ورسره اخته کیږي یا نور غړي هم زیانمنېږي د وجود؟
سوار کله چې لیور یا دیگر ځانمن شو دل وجنه ناروغ ته امکان لري رینل فیلرم پیدا شي ریسپیریټری فیلرم پیدا شي د وخت تیرې دو سره امکان دی ولګي هیپاتو رینل سندروم ورکی ورته هیپاتو ریسپیریټری سندروم ورکی ورته نو امکان دی ولري د دې سبب هم شي
بلې او زیګر وظیفه کله زر اوریدونکو ته واضح کی دا خو د قلب وظیفه خو ډیره واضح ده چې هغه د انسان وجود ته وینه پمپوي او د انسان د نفس اخیستو یا د سا اخیستو لامل کیږي زیګر هم ممکن زین اوریدونکو ته دا پوښتنه وي چې زیګر د انسان په وجود کې څه وظیفه مخته وړي او کچیرته د زیګر زیانمنیږي د زیړي له کبله انسان له کوم ستونزو سره مخامخ وي
لوګین صاحب دغه ټوکسیک مواد په فلټر کې رول لري بل چې د وینې په صفاکېدو کې رول لري نو دغه یو څه دغه دي چې ډیره مهمه حیاتي وظیفه سره ترسي
bale په دې لچې دغه اوریدون کې زموږ استاد خبري واوري او عملی کې ډاکټر صاحب تاسو د تداوی امکانات ته مخ کې په افغانستان کې اشاره وکړ چې په افغانستان کې د محل امکانات شته خصوصا هغه مغلق بڼه هم چې مثلا کې چیرته او چاته پرسو پیدا کیږي کوم وخت ډاکټر صاحب دغه موضوع دې ترسي کې چې د انسان ګډه ور سره پرسو بو کې یا ګډه و پرسيږي آیا ک په ابتدایي مراحلو کې د غزیړای وی په تداوی سره یا په دارو درمل سره دې هتر رسیږي چې انسان مثلا پرسو باندازي ته نه رسي اولی پرسو تر رسیږي آیا بی غوري کیږي بی باکانه چلند ور سره کیږي سم مریض خپل درمل نه کوي او کنه له درمل سره سره ممکن او د مریض وضعیت دې ته ورسي چې ګډي و پرسيږي او زیګر لمنځه لاړ شي
اصلن خو تاسو خبر درلیا وه کسان چې بالکل خپل ځان ته توجه نه یو دی په دې هپاتایټس کوم نه یو باندې اخته نو دې کې لاس پندلس کالو په جریان کې تشل کالو پورې وختلې غنبات د طبيع د لیور فیلر یا د زیګر عالمي کیفیت پیدا شي یو لاته هم ده بل دا چې په صحیح دوه سره دوا نه اخیستل امکان دی ولري کوم دوه شي ډاکټر سیبان خبر تاسو شو یې غیر منظم نه اخیستي او یې کیفیت دی دوا خرابي دا عوامل چې امکان دی ولري چې لیور فیلر یا لیور سیروزس سبب شي
بل او ډاکټر سیب برازیل اکثر دغه دی انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو بیا به هڅه وکړي بل ډاکټر سیب سره اړیکه ونی سوچ موږ سره وعده کړی دا انتقال سره قوم له یو انسان بل انسان ته تر سره کیږي
انتقال خو مختلف دی هر یو هپاتایټس هر نوې جدا ده د هپاتایټس ای چې دا بیکورل ده مثلا د منتن شوې غذانه یا د منتن شوې وبونه یو کس استفاده کړي هپاتایټس ای باندې اخته ده او بل کس استفاده وکړي نو په دې حالت کې کېدې شي بل اورور هم په هپاتایټس ای باندې اخته شي نو فیکورل ده فیکورل ورته وایي د غذا او د خړو د منتنو غذا او خړو وبو د شان انتقالېږي او بل نور د کومه د غچې د هپاتایټس بی هپاتایټس بی ترانسمیشن چې دا د وینې د ټول محتویاتونه د وینې نه یو کس منتن ده هغه بل کس ته وینې دغه کله کوم جرحه سره پته ماس کې شولا یا یو نیدل د نیدل د وخت خپل ځان ته ځرګ یو ک د دې وجنه انتقالېږي بل سیکشوال کانټاکټ چې دا کورول وجنه هم امکان لري چې دا انتقال شي اکیوټ هپاتایټس بی چې اکیوټ هپاتایټس بی په سلیوا کې یعنی لاړو کې هم موجوده په سیمین یعنی د نارینا په کوم دغه چې مردي چې په کې هم دا موجوده او وجنه سیکریشن د کوم د زنانو چې کوم سیکریشن پرازاتي په دې کې هم د هپاتایټس بی وایرس موجوده او دین انتقالېږي
کور ودان
ډاکټر سي
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات او خیر وسې زکه چې موږ تاسو سره د نیم ساعت زحمت اجمنه کړې و تاسو نیم ساعت زحمت وېست ډیر مننه دا چې تاسو صحت هم خنه دی نو مننه چې راغلې خبرونه کې مراسره غډون وک کور ودان سلامات او سید خبرونه په دې برخه کې د انتانی ناروغي او بل متخصص ډاکټر صاحب عبد الاحد سرخرودای استډیو ته وصل شوی سرخرودای صاحب ستړي مې مننه تاسو نه هم چې له بوختیا سره سره مو زموږ بلنه و منله راځي به سید ما ورکو تر اوسه د زیړی په بانو باندې تم شوی وو د انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو اوس راځي لکه په دې بحثو کې هم دغه د زیړی په ډاله کې چې څو ډول زیړی دي کوم ډول په افغانستان کې ډیر عام دی او کوم ډول تاسو ته ډیر مریضان مراجعه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه ا د زیړی ناروغان چې دی په ټوله کې کله چې موږ وایو هیپاټایټس یا د دیګر التهاب، نو د دې عوامل چې دی دا په عمومي صورت سره په دوو برخو ویشل کیږي، یو انتانی عوامل دی او بل غیر انتانی عوامل دی. په دې انتانی عواملو کې 15 ډوله وایرسونه چې هغه ډیر زیات معمول دی د دیګر د التهاب یا د هیپاټایټس سبب کیږي، چې هغه عبارت د هیپاټایټس اے بی سی ڈی ای هیپاټایټس څخه. یو نو بل هیپاټایټس هم چې شپږم ډول دی هغه جی هیپاټایټس دی. په دې شپږ نوو کې هیپاټایټس اے او ای چې ده دا اوروفیکل ده. اوروفیکل معنا دا ده چې د خولې لارې اخیستل کیږي، او متوقع دا څلور ډول چې ده دا بلډ بورن یا د وینې او د وینې د محصولاتو لارې انتقالېدای شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامات اوسې. کور ودان اوریدونکو پوښتنې کړې دي، راځي چې د برخه کې دی اوریدونکو پوښتنه واورو چې دا اوریدونکو څه وایي. واتس اپ شمیره ته یو اوریدونکو پیغام را لګلې دی، د واتس اپ د شمیره پیغام به واورو چې اوریدونکو څه پوښتنه کړې ده.
السلام علیکم، منور يم د پکتیا ولایت مرکز ګردیز. مې تاسو ته وایس میسج پریږدم. په ډېرې بخښنې سره دغه د زیړي په هکله که څه معلومات راکړي، تاسو په دې متن کې لیکلي دي چې تقریبا 15 ډوله زیړی دی او تر هغې خطرناک تر ټولو خطرناک تور زیړی دی. دغه د سپین زیړي او زیړ زیړي په اړه یو څه معلومات راکړي چې سپین زیړی څومره خطرناک دی، که هر یو په جزئیاتو سره داسې په تفصیل سره معلومات راکړي چې د بخوي کوم زیړی څومره د مرګ سبب ګرځي او څومره خطرناک دی او په څومره وخت کې علاج کیږي، مکمل علاج کیږي او کنه. مننه
کور ودان. مننه اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و، زموږ واتس اپ شمیره ته د خپل پیغام پرې خیو. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واورید د ورور چې څه پوښتنه او پوښتنه ما پوښتنه یاداش کړله، تاسو حتما لیکلې ده. میره باندې
ډېر ښه پوښتنه کړې. واقعا چې دغه پوښتنه اکثرا زموږ مریضان موږ نام کوي په دې هیپاټایټس کې چې دا یا زیړی کې دا بی او سی، چې عام خلک بی زیړی ته تور زیړی وایي او سی زیړی ته سپین زیړی وایي، په دې کې د خطر دغه دا ده چې بی زیړی او سی زیړی چې دا اکثرا مزمن کیږي. مزمن معنا دا ده چې یعنی دا ځنډنه کیږي په انسان کې، پاتې کیږي د ډیر وخت لپاره. لیکن هیپاټایټس ایچ د او هیپاټایټس ای دا نو زیړی چې خلک ورته عام زیړی وایي یا زیړ زیړی وایي، نو دا اکثرا سلف لیمیټډ دی، یعنی په خپله ښه کیږي. معمولا خپل دوره لري چې درې هفتو کې کلینیک راز علائم په مریض کې ښه کیږي. لیکن د تور زیړی چې بی زیړی ده، دا په سلو کې 90% مریضان دغه زیړینم خکیږي. 10% ناروغان وای کېدای شي ځندنه شي. ځندنه معنا دا ده چې دا درملنې ته ضرورت پیدا کوي چې باید درمل واخلي. په دې سپین زیړی او تور زیړی دا ورور چې پښتنه وکړه چې کوم یو ډیر خطرناک ده، خطرناک ستی زیړی ځکه ده چې 15% مزمن کیږي. کله چې موږ وایو چې مزمن هیپاټایټس، معنا دا ده چې دغه مریض که زر تشخیص او درملنه ونی شي، نو پایله به لیور سیروسس او هیپاټیک سلور کارسینوما وي، چې دا یو اختلاط د سپین زیړی. او د بی زیړی چې دا اکثرا چانس د کرونیسټی یا د مزمن کېدو چانس کم ده، یوازې په 15-10% پیښو کې ممکن مزمن شي او قابل د درملنه. لکه ورور پښتنه کړو چې آیا دا بیخي له منځه ځي که نه ځي، زموږ هیوادوالو ته ډېر زیات دا تشویش ده او موږ ته بار بار دوی مراجعه کوي کلینیک ته او شفاخانې ته چې دا زیړی مې ولې نه ختمیږي. زه خپل ګرانو هیوادوالو ته یو عرض لرم چې هیپاټایټس بی از کیوریبل. کیوریبل معنا دا ده چې کیور کیږي نه، او بخای قابل نه کنټرول، یعنی کنټرولبل ده خو کیور کیږي نه. 100% لمینځ نه دي. یوازې یو ریسرچ ما ولسته چې هغه په کوم هیواد کې چې د غشتو د 80% پیخو کې هپاتایټس بی هم کیور کیږي لمینځ زی معنا دا ده چې هغه څوک چې پاریز نه کوي ګوره یو یو نقطې ته زخپل هیوادوالو ته اشاره کوم چې اکثرا زمونږ مریضان چې موږ ته مراجعه کوي دوی د غوښې نه پاریز ده د لوبیا نه پاریز ده خوراک خاک تی نه کوي وایي چې زما زیړی ده هغه څوک تجارب دا ښودلی چې پاریز یې کړی ده لوبیا یې نه دي خوړلی غوښه یې نه دی خوړلی نو دوی اکثرا ښه شوي نه دي یا په زنډنه هپاتایټس باندې بدل شوی ده نو زما توصیه دا ده ګران هیوادوالو ته چې ښه خواړه تازه میوه سبزیجات او استعمال کې غوښه هم مشکل نشته خوړی شي غوړ چې د اکثرا زموږ ناروغان پښتنه کوي چې غوړي وخورم که نه ګوره روغ سړي ته هم ډېر غوړي ښه نه ده موږ باید د غوړي استعمال کم کړو نو خدای وکړي چې د زموږ د ورور سوال ځواب شوی
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح راځي د یو بل اوریدونکي پښتنه هم واورو بیا به بحث ادامه ورکو
السلام علیکم رورا جوړی په خیر د آزادې رادیو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلام رورا زه په تور دیړې اخته یم ایچ بی ایس ته او کله دوایي واخلم ختم شي بیا یو څو میاشتو وروسته بیا چې ټیسټ وکم بیا را پیدا شي څه وکم دوه درې واره لاړم ډاکټر ته ختم شو بیا را پیدا شو اوس په حال ستاره خو زه انشاءالله کمزوری کړی نه یم تقریبا درې څلور کاله مخکې دا تور زیړی ما را جوړ شوی دی
خا ډاکټر صاحب تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه هم واوریده وای متاسفانه چې څلور کلونو را پدی خو اخته د درملنه میکیږي ما بیا چې وای ټیسټ کوم ټیسټ مثبت راوځي
د ورو تزما توصیه ده چې تاسو ایچ بی ایس انټیجن چې هر وخت معاینه کوي دا مثبتي مثبت معنا ده چې دا انټي وایرس تا په وجود کې شته ده لکن تا ته څه نه وای معنا یې څه ده دې ته به تشویش نه کوي یوازې مهم معاینه دا ده چې تاسو خپل ایس جی پی ټي یا د ځیګر یو ټیسټ ده چې هغه هر درې میاشتې بعد تاسو کوي او خپل پی سي آر هر شپږ میاشتې بعد تاسو باید تکرار کوي مهمترینه معاینه چې ده هغه پی سي آر ده چې موږ د وایرس الوډ یا د وایرس شمیر معلوم کو چې څومره ده که چیرته د دې وایرس شمیر د 60 نه بره وي نو موږ دغه مریض کاندید ده چې موږ دې ته انټي وایرل دوا ورکو یعنی ضد د وایرس درمل ورکو متوجه اوسئ چې د وایرس ضد درمل کله چې شروع کیږي نو وایرس چې لوټ کمترین سرحد ته ورسېد معنا دا ده چې لس پنځلس انټرنیشنل یونټ په دې حدود کې موږ باید وساتو رنج د دغه وایرل لوټ نو دې مریض ته څه نه وایي که چیرته یوازې ایچ بی ایس انټیجن مثبت نو دا یو هیلتي کریئر ده نور خلکو ته دا وایرس انتقالی لکن دغه خپل د ناروغ ته څه وایي دا مرض دې ته تشویش ونی کی مقصد ما مخکې مرز وکړه چې هپاتایټس بی دا کنټرولبل دی کیوربل نه دی یعنی به خل مې زنی دي تاسو هر وخت ځان ته تشویش مو پیدا کوي او دا ټیسټونه هر وخت مو کوي یوازې اس جی پی ټی د هر درې میاشتې بعد وګوره او پی سی آر د شپږ میاشتې بعد تکرار کړئ ان شاء الله د اختلاط او نور ستونزو سره به تاسو نه مواجه کیږئ دې ته به تشویش نه کوئ
ښه ډاکټر صاحب مخکې دغه د انتقال په پروسی باندې وغږی دا ماخه چې لږ زره نور هم دغه مسله واضح کو هم د خلیل لارینه هم د جنسي اړیکو لارینه او هم د وینې لارینه دغه د زیړی ډولونه لوي انسان بل انسان ته انتقالیږي وس راځي لکه پدې تم شو که هغه کورنۍ چې لباده مرغه په کورنۍ کې یا په فامیل کې دغه یو ناروغ کس لري څنګه له غسر چلاندو کې مثلا هغه کس ک ناروغ وي ک نارینه وي یا ک خځه وي هغه مثلا د خپل د ژوند له شریک سره څه ډول چلاندو کې ترڅو مسؤل سره پاتې شي څه وایي سپارښتنه لري هغه کسانو ته چې په کورنۍ کې د محل د تور زیړی یا هم مثلا د سپین زیړی ناروغ لري چې تر ټولو خطرناک زیړی دی
بله لکه زه عملا دا مریضان نن هم زه خپل شخصي کلینیک کې دا مریضان ما وکتل په شفاخانه کې دا مریضان وګورم یو سوال ډیر خلکو ته دا ده چې زه واکسین وکم مقصد سپین زیړی یا عام زیړی چې خلک ورته سی زیړی وایي دا د وقایع لپاره واکسین او یا ایمیونوګلوبولین دا نه لري. متوجه اوسئ چې هپاتایټس سی لپاره واکسین او ایمیونوګلوبولین نشته ده، د هغې لپاره خاص توصیه د وقایع لپاره ده. لاکن که چیرته یو څوک په بی زیړی یا تور زیړی باندې اخته وي، د هغې لپاره واکسین شته ده. واکسین موږ باید چا ته وکړو؟ هغه څوک چې ډیر کلوز کانټاکټ لري، لکه مخکې هم ډاکټر صاحب په دې باندې اشاره وکړه چې دا د درې لارو نه دا انتقالیږي، لکه هپاتایټس بی، سی، ڈی چې ده، او جی هپاتایټس دا بلډ بورن ډیزیز ده. بلډ بورن معنی دا ده چې د وینې د لارې انتقالیږي، او د باډي سیکریشن یا باډي فلوئید کې هم موجوده ده، نو دا انتقالیږي. بنا نو اوس لارې څه ده؟ که یو څوک مثلا موږ وایو چې د درې لارو نه، نو اول لاره دا ده چې پرنټل ده. پرنټل معنا دا ده که چیرته د اخته شخص وینه د سالم شخص وینې سره بنا په هر علت په تماس راشي. مثلا زه ساده مثال ورکوم تاسو ته، په کور کې اکثر کورنۍ چې وګوري یو دانه ناخونګیر لري، دوی نوک چې کټ کوي، نو دا ناخونګیر که چیرته یو څوک خپل نوک کټ کړي او د دې شخص اخته شخص دا خپل نوک زخمي کړي، نو په دې ناخونګیر کې وینه پیدا کیږي. که څوک جانب مقابل دا ناخونګیر استعمال کړي او هغه خپل ګوته زخمي کړي یا تخریش کړي، یقینا چې دا انتقالیږي. بل هغه سامان او لوازم د میک اپ خصوصا چې اکثرا ګډي میک اپ سامان، نو دا هم کېدای شي دا انتقال کړي. د سورنجونو د لارې، د وینې د ټرانسفیوژن د لارې دا انتقالیږي. نو د دغه موضوعاتو نه باید جدي ډډه وکړي. هغه څوک چې مثلا سلمانی یا تقاوی ته ځي، بهتره ده که چیرته د کوم سامان او لوازم چې د دغه ویښتانو د اصلاح کولو لپاره پکارېږي، نو هغه که بل دا شخص خپل ولري دا به بهتره وي، ځکه د انتقال چانس کمی ده. دویم انتقال لاره موږ وویل چې دا د مور نه بچي ته ځي. که چیرته یو مور په هپاتایټس بی باندې اخته وي، نو د ولادت په وخت کې، د ولادت په جریان کې، او د نوم د کټ کولو یا قطع کولو په وخت کې دا هپاتایټس بی انتقالیږي ماشوم ته. نو د دغه ماشوم لپاره ضرورت ده چې میندې قابلیت او یا هغه ډاکټر صاحبان چې په نسی ولادي کې کار کوي او په ولادت خانه کې دغه مور ولادت کوي، باید ډاکټر صاحبان خبر کی چې زه په تور زیړی اخته یم، ځکه دغه خپل ماشوم ته د ژوند په لومړی څو ساعتو کې، البته اووه ساعتو کې دننه، دا باید هم واکسین واخلي دغه ماشوم او هم ایمیونوګلوبولین پچکاری شي. که چیرته د دغه ټایم نه وخت تیریږي، نو چانس د دې ده چې دغه ماشوم ته هم دغه بی زیړی انتقال شي. دریم لاره موږ وویل چې د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. بنا توصیه دا ده که یو مور په تور زیړی اخته وي، نو یا ښځه په تور زیړی اخته وي، نو دا خپل خاوند ته انتقالوي، یا برعکس که چیرته خاوند په تور زیړی اخته وي، نو خپل میرمن ته انتقالوي. نو توصیه دا ده چې کله مرض تشخیص شو په عاجل ډول سره باید جانب مقابل هغه څوک چې اخته نه ده، هغه د زر باید واکسین وشي تر څو چې دغه مرض څخه مخنیوی وشي. د هپاتایټس سی په مورد کې بیا هم زه یادونه کوم چې دغه نه لري، دا واکسین او ایمیونوګلوبولین نه لري. بنا ان توصیه دا ده چې دغه درې لارې چې مخکې ما ذکر وکړه، د دې نه دا باید ځان وساتي او محفوظ کړي ځان تر څو چې د هپاتایټس انتقال یا ترانسمیشن مونږ کم کړو.
که ډاکټر صاحب یعنی کله زړه دغه بحث واضح کو کې او څوک په تور زیړی باندې اخته وي، یا مثلا دغه نور زیړی چې تاسو یادونه وکړه، آیا دا جنسي مقاربت نسی کولای او کې کوي ځان ته حل لري لري او کنه باید هیڅ جنسي مقاربتونه کې ځکه چې خطر زیات دی انتقال؟
بله، یعنی کله چې د هپاتایټس سی لپاره مخکمه اول چې دا واکسین ایمیونوګلوبولین نه لري، بنان سیف ټیکس دا ده چې کانډوم استعمال کړي، نو دغه نشته ده. دا باید دغه وشي ځکه د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. خو بیا هم چې کوم کیسونه چې موږ لیدلي، یعنی چانس ترانسمیشن کم ده نسبت دې ته چې هپاتایټس سی د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د وینې د لارې زیات انتقالیږي. خو نهایی فیصله دا ده چې د کتاب چې هغه څوک چې په پرېډسی باندې اخته ده یو کس یعنی پارتنر سیکس پارتنر دا باید سیف سیکس ولري او کانډوم استعمال کړي. بل
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي ډاکټر صاحب لږ زره نور هم په همدې تم شو په دغه توبرکلوز یا ټی بی ویروس باندې چې کله موږ تاسو خبرې کولې هغه ته هم داسې ویل شول چې ناروغانو سره باید په کورنۍ کې لږ زره احتیاط وسي، کاسای ورته بیل سي، مثلا پیالای ورته بیل سي، دغه ناخونګیر چې تاسو ویل دی مثلا بیل سي، یا مثلا د سلمانۍ یا د میک اپ وسایل بیل سي. دغه د تور زیړي په برخه کې څومره دغه مسله صدق کوي که یو کس په کورنۍ کې تور زیړی ولري، آیا اړتیا ده چې مثلا دغه د خوراک کاسه یا مثلا د چایو پیاله یا مثلا چاینک یا هغه څه شیان چې ورسره تماس کې دا بیل سي دا مرسته کوي د ناروغۍ په مخنیوي کې؟
لکه ما مخکې عرض وکړه چې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی وایرس چې کوم تحقیقات شوي دي په باډي فلوئید کې شته ده، یعنی د وجود په افرازاتو کې لکه سلې واشو د خولې په لواب کې، سیمین کې، وجنل سیکریشن او نور مایات د وجود کې، د شدو کې او کولیسټروم کې دي کې افرازیږي. لیکن دا د ناروغ د وایرل لوډ پورې تعلق لري چې د وایرس لوډ څومره ده. هر څومره چې د وایرس لوډ یا اندازه په وینه کې زیات وي نو په دغه مایاتو کې هم موجودیت شته ده. بنا انت توصیه دا ده چې عمومي تشویش باید موږ ایجاد نکو، ډېر زیات آیزولیشن یا تجرید ته دا مریضان ضرورت نه لري. موږ کاسه پیاله دې شیانو سره ډېر د انتقال چانس نشته ده. خو بیا هم تحقیقات داسې ښیي چې په د خولې په لواب کې دا وایرس شته ده. که چیرته یو څو چا سره د هیپاټایټس بی یا د تور زیړی ناروغ په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري نو که د خولې لواب د کاسه کې وغورځېږي او جانب مقابل د خولې د جوف نه واخله تر اماو پورې، معده پورې او په کولمو کې کوم زخم ولري نو چانس دې شته ده چې انتقالېږي. یعنی کبیل شي خو هیڅ ضرر نه لري. ښه ده، خو ډېر زیات موږ په دې باندې تاکید نه کوو. ډېر زموږ د تاکید دا ده چې د وینې د لارې انتقالېږي نو بنان د وینې او د وینې محصولات څخه موږ باید ځان محفوظ وساتو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیو لک دربي په دې درملنې باندې هم تم شو. درملنې څه ډول دی د همدې زیړی او خصوصا د همدې تور زیړی او سپین زیړی په افغانستان کې امکانات د تداوی شته؟ څومره وخت نیسي او دغه دوا چې دا ناروغ به دوامدار خوري او کنه یو ټاکل شوی دوز لري؟
اخه دا پښتنه لګ تخصصي ده، زنده پیغام چې په عام اصطلاح باندې خلکو ته څنګه زده بیان کوم. خو بیا زه عمومي اورز لرم چې کله چې د تور زیړی اخته ناروغ تشخیصیږي نو زما هیله دا ده چې دغه ناروغان باید د دغه رښتې یو متخصص ډاکټر ته ورشي تر څو چې په درملنه کې او د دې ناروغانو په تعقیب کې خاصه تخصصي پاملرنه وشي. دغه مریضان چې دي لکه یو هیپاټایټس بی ناروغ چې مثلا ایچ بی ای انټیجن مثبت دی، ایچ بی انټیجن معنا دا نه جام خلک وای چې زما خو تور زیړی شته ده لکن میکروب می مرد یا ژوندې ده. دغه ایچ بی انټیجن چې مثبت دی معنا خلک وای چې میکروب ژوندې ده، او چې ایچ بی انټیجن منفی غنو عام خلک دسی وای چې میکروب مړ ده. یعنی د ایچ بی انټیجن پوزیټیو ناروغ ته چې څوک دغه انټیجن مثبت دی نو دې ته باید د ډاکټر ډیر خاص پاملرنه وي او عاجل باید د پی سی آر وشي او وایرل لوډ باید تعین شي. که چیرته د وایرس لوډ پی سی آر کې د 0 نه برو نو زر باید درملنه شروع شي. درملنه اساسي درملنه دا ده چې موږ باید انټي وایرس دوا شروع کو، یعنی د وایرس ضد درمل باید موږ د ناروغ ته ورکو. نور زمینوي دواګانې چې اکثرا زګورو ما دلته ډیر استعمالېږي ډیر زیات ضرورت نشته ده. فقط موږ باید ناروغ سبب لمنځوي سو. دا چې اوس دا دوا موږ څومره وخت لپاره ورکو دغه په څو دورو کې د تعقیب لاندې موږ نیسو. کله چې موږ یو چاته انټي وایرس دوا شروع کوو نو دا درې میاشتې بعد موږ د دې جی پی ټی ګورو. شپږ میاشتې بعد پی سی آر ورته کوو چې موږ وګورو چې وایرل لوډ کوم حالت ته روان ده، او بل دا چې موږ یو بل ټیسټ کوو چې ایچ بی وی پروفایل ورته وایي چې موږ دې باندې ځان متیقین کړو چې آیا دا مریض سیرو کنورټ شوی ده که نه. سیرو کنورټ معنی دا ده چې آیا د ایچ بی انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډي راغی که نه، یا د ایچ بی ایس انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی ایس انټی باډي راغلی ده که نه. یو هدف د تداوی هم دا ده چې مریض باید سیرو کنورټ شي. دویم هدف د تداوی دا ده چې د مریض ځیګر موږ فیزیولوژي د ځیګر وظیفه باید موږ اعاده کړو، بیرته نارمل حالت ته ورسوو. همدارنګه هیسټولوژیکل امپروومنټ باید په مریض کې راشي. موږ پرې نه دو چې ځیګر کې فایبروسس راشي، ځکه کله چې فایبروسس لاړه نو ځیګر شرنګ کیږي، لور سیروسس باندې دا مریض منتج شو خلاص. نو بنا د انټي وایرس دوا دې ته به ادامه ورکوو. کېدای شي بعضې مریضان یو کال تداوی ته ضرورت پیدا کړي، او کېدای شي بعضې مریضان تر دوو کالو ته ضرورت پیدا کړي یا د دې نه زیات. نو درملنه لږ دوامداره ده، لیکن په هیپاټایټس سی کې چې عام خلک ورته سی زیړی وایي، د دې درملنه ریسپانس د تداوی مقابل کې ډېر ښه ده. په درې ل شپږ میاشتو کې دا مریضان ښه کېږي، او اکثرا چې دا مریضان زه په شفاخانه کې ګورم او دا مریضان زه تعقیبوم، دا مریضان په درې ل شپږ میاشتو کې د دې پی سی آر منفي شوی ده، وایرل لوډ زیرو ده، نو دا مریضان خشوی دی او نتیجه هم خدم.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. په پای کې فقط غواړم چې دغه د خوراکي موادو په برخه کې هم ځینې سپارښتنې ولري هم دې ناروغانو ته. مخکې تاسو که څه هم یو جی کې اشاره ورته وکړه چې یوازې لغواړو سره باید احتیاط وسي، نور باید دغه د زیړي ناروغان په هر غذا باندې ډاډه ورشي. څه وایې په پای کې کوم ډول غذاوې باید ډېر استفاده شي هغه کسان چې زیړی لري، او لغواړو نه علاوه له نورو کومو غذاو سره احتیاط وکړي؟
بل زه یو خپل ګرانو هیوادوالو ته یو توصیه لرم، لکه زه همیشه د خپل مریضان نه پوښتنه کوم په معاینه خانه کې یا په شفاخانه کې چې تاسو ما ته د داسې یو خوراک نوم واخلئ یا د داسې خوړو نوم واخلئ چې هغه په غوړ کې نه پخیږي. نو یقینا چې ځواب دا ده چې دغه مستې ده، شړومبې ده، نو دا به خوري چې دا یو بلانسډ یا متوازن غذا نه ده، او په یواز د دې چې موږ مریض سره کومک وکړو نورم مریض ته موږ ستونزه ایجادوو، د مریض مقاومت ورځ پر ورځ خرابیږي، او د ناروغ مقاومت چې کم شو د وایرس لوډ کېدای شي زیات شي. بنا ان توصیه دا ده کله چې موږ د غوړی مساله وایو، یعنی دا کولی شي یخنی خوروا وخوري مشکل نه لري، کولی شي دا مثلا د خوسکي غوښه وخوري، د چرګ غوښه وخوري، اس ستونزه نشته. د لوبیا کې نخود کې هیڅ مشکل نه لري. ګوره زه اکثرا ګورم دلته دا مریضان ما ته ډیر راځي، زه ګورم چې د هتا زمونږ د ډاکټر صاحبانو توصیه دا ده چې ته غوښه مخره لوبیا مخره. مونږ د دې لپاره ریفرنس لرو، کتاب ذکر کړی، تحقیق په دې شوی ده هغه څوک چې د تور زیړی یا د سپین زیړی له وجې په کوما کې شفاخانه کې بستري، نو هغه تم په شوانه روز کې مونږ 50 ګرام پروتین خوړی شي. نو مونږ یو څوک چې روغ جوړ ده په خپل خپل معنا خانه درازي او هیڅ ستونزه نه لري، ځګر سالم ده، نو دې ته مونږ باید ولی د غذا محدودیت ولګو. دوی کولی شي غوښه وخوري، دوی کولی شي لوبیا وخوري. ډیر ډیر تاکید دا ده چې دا په ویجیټیبل پروتین باندې، ویجیټیبل پروتین وای دا خټو لریټ کیږي، خټه حمل کیږي. دا توڅه دا ده چې ان سبزیجات، میوجات او پروتین واخلی، د کیسه څنګه نشته ده.
بله او ډاکټر صاحب فزیکی فعالیت کول سی پلان لکه په یوه ونی مده دقیق خپل خبره راټول کړي. انسان چې په زیړی اختاوی زیګار هم مثلا زیانمنیږي، فزیکی فعالیت، ورزش، منډه یا مثلا نور لوبې چې ډېرې ثقیل نه وي کولای شي؟
ګورې د زیړی په درملنه کې موږ دوه دغه لرو چې ام مریض ته موږ باډي ریسټ باید ورکو. باډي ریسټ معنی دا ده چې ان فزیکل اکټیویټي باید ډیر ساقه کارونه دا باید ونی کی، لکه استراحت ضرورت ده ورته. او هیپاتیک ریسټ نه مطلب دا ده چې موږ هغه دواګانې چې په کبد کې یا په ځیګر کې د دې میټابولیزم کېږي، موږ باید هغه دواګان نه اجتناب وکړو. زما توصیه دغه ناروغانو ته دا ده چې کله چې دوی ته ستونزه پیدا کیږي حتما یو متخصص ډاکټر ته باید ورشي. پا په خپل سر دواګانې د دواخانو نه باید وانخلي، ځکه اکثرا زه ګورم استاد فکر وکړي چې اولین دوا چې هغه ځیګر باندې ډېر بد تاثیر کوي هغه پرسټامول دوا هغه د هر افغان په جیب کې ده، دوی په دواخانو کې ماخلي یا د نور د درد دواګانې ډېر زیات په دلته استعمالېږي او خلک یې اخلي. نو دا زما توصیه ده چې هم مونږ باید ځیګر ته استراحت ورکړو، عوام باډي ریسټ ورکړو، نو ډېر شدید فزیکي فعالیتونه شاقه کارونه خانه ته ورته.
ډیر ډیر مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا لخپل درنو میلمنو د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمد زی او د غرض د انتانی ناروغیو له بل متخصص ډاکټر عبدالحد سرخرودین ډیر ډیر مننه. لتا اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیول او په خپل نظرونو او پښتنو مو زموږ خبرونه لا خپل کړل. هغه اوریدونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتشول او اړیکه له موږ سره روخ نشولې. د رادیوګانو مو مخورې پراتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.